وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د فراه امنیتي چارواکي په دې ولایت په بالابول کلسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلې ییزې حملې خبر ورکوي او وایي چې تر اوسه دا حمله روانه ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې تر اوږدې مودې د سرپرست وزیرانو لخوا د وزارتونو کنټرول د ستونزو د رامنځته کېدو یو لامل بولي. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خپرونه هم دلته خپرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وایي د پولند حکومت لخوا د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په ځواب کې زیات شمېر پولندي ډیپلوماتان له خپل هیواده ایستلي دي. د چک جمهوریت خلک نن په پخوانی چک سلواکیا کې د کمونیست رژیم د ړنګولو لپاره د خپل بخملي انقلاب 15مه کلیزه لمانځي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، مرزیه احمد زید افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
د فرا امنیتی مسؤلین وایي د پر امنی قمندانۍ پر ډله ییزه حمله کې تر اوسه 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله د ټول وزارتونو له مسؤلینو وغوښتل چې د فساد په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي. د فراه امنیتي مسؤلین وایي د بالابلوک ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ په ډله ییزه حمله کې تر اوسه 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د 500 په شاوخوا کې وسلوالو د بالابلوک ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتي ادارو نن سهار وختي حمله پیل کړې چې تر اوسه هم دوام لري.
او دښمن ته زیاته لا پر کړې تقریبا په حدود د 15 لپاره پورې د دوی مړې دي، او زخمیان یې هم دا دقیق نه دي معلوم چې زخمیان څوک یا چېرته. او موږ شکر د خدای پاده دی تر اوسه یو د مالي پولیسو زخمي لرو، یو د ملي پولیسو زخمي لرو.
د بالابلوک ولسوال زیاتوي د امنیتي ارګانونو نه د مرستې غوښتنه کړې خو ورسره مرسته نه ده شوې. د فراه د والي ویان جواد افغان هم ویلي چې تر اوسه د فراه له مرکزه د ولسوالۍ ته مرسته نه ده رسېدلې. د بالابلوک ولسوال زیاتوي چې په دې ډله ییزه برید کې د طالب وسلوالو په شمول یو شمېر بهرني وسلوال هم برخه لري. د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله د ټول وزارتونو له مسؤلینو وغوښتل چې د فساد په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل نړیواله ټولنه هغه وخت له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکولی شي چې په ادارو کې اصلاحات رامنځته شي.
جامعه بین المللی هم که با ادامه کمک‌هایشان به افغانستان متحد هستند.
څنګه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ژمنه ده، د داسې یو اصلاح او پرمختګ توقع لري په داسې یو شکل چې د افغانستان راتلونکي تضمین کړي، او په دوهم قدم کې موږ د مرسته کوونکو سره د هغوی د مرستو په بدل کې د مرستې کولو وعده کړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني هم د فساد په وړاندې د مبارزې خبره کړې او په حکومتي نظام کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د کابل ولایتي شورا ته نویو کامیابو شو وکیلانو نن د والي عبدالجبار تقوا په وړاندې د لوړی مراسم تر سره کړل. د کابل ولایتي شورا نویو وکیلانو ژمنه وکړه چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به هڅې وکړي. د کابل ولایتي شورا 3 غړي لري چې وتنه میرمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې خلک د ولایتي شورا په پخوانیو وکیلانو انتقاد کوي چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. او په کندز ولایت کې حلقوي سړک ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ولایت کاروال نجیب الله عمر خلوی چې دغه حلقوي سړک د جرمني هیواد په مالی مرسته نږدې 6 میلیونه امریکایي ډالر پر لګښت په پاخه او اساسي ډول کې شوی دی. عمر خیل د حلقوي سړک د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دې 9.5 کیلومتره حلقوي سړک، د کندز د پوهنتون سړک، د بالای حصار سړک او همدارنګه د خان آباد بندر سړک شامل دي. د کندز خاروال زیاته کړه چې اوس مهال د یاد ولایت 90% واټونه قیر شوي دي. همدارنګه په راتلونکي 2015 میلادي کال کې به پاتې 10% واټونه هم په پاخه او اساسي شکل ورغوي. د کورنۍ خبرونو پای بهرني خبرونه به فرشته جلالزی تاسو ته وړاندې کړي.
د چک جمهوریت خلک نن په پخوانی چک سلواکیا کې د کمونیست رژیم د ړنګولو لپاره د خپل مخملي انقلاب 15مه کلیزه لمانځي. د 1900 اتیا میلادی کال د نومبر په ولسمه نیټه د چک جمهوریت په مرکز پراک کې محصلینو لویه مظاهره وکړه چې پولیسو په تشدد ځواب ورکړ. د پیښې د هغه مهال په چکسلواکیا کې د کمونست رژیم ستنې ماتې کړې. د چک جمهوریت صدر اعظم بوهسلاو سوبوت کابنن په دې مناسبت واشنگټن ته ولاړ سي او د متحدو ایالاتو په کانګرس کې به د چکسلواکیا د خلکو د مخملي انقلاب د رهبر وسلاو هاول له مجسمې پرده پورته کړې. وسلاو هاول د کمونست رژیم تر سقوط وروسته چې د 1909 میلادي کال د نومبر ولسمه وه د چک جمهوریت ولسمشر شو او په 2011 میلادي کال کې د سرطان په ناروغۍ مړ شو. نن به د چک جمهوریت په یو شمېر ښارونو کې خلک د اوسني ولسمشر میلور سیمان پر ضد مظاهرې وکړي. ولسمشر میلور سیمان د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر مسکو د اروپایي اتحادیې پر بندیزونو د انتقاد لپاره زیات خلک په غوسه کړي دي. په سلواکیا کې به هم نن د مخملي انقلاب د کلیزې د لمانځلو لپاره مراسم ترسره شي، خو هلته نن دولتي رخصتي نه ده اعلان شوی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن په یوه مرکه کې ویلي چې هیواد یې د جنګ لپاره تیار دی، ځکه د په وینا د منسک له موافقې سره هم د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتي روانې دي. ولسمشر پروشینکو له جرمني ورځپاڼې بیلت سره په مرکه کې ویلي، زه له روسي ځواکونو سره له جګړې ویره نه لرم، موږ سوله غواړو، موږ د اروپایي ارزښتونو لپاره مبارزه کوو، خو روسیه د هیڅ موافقې درناوی نه لري، نو موږ د جنګ بشپړې سناریو ته تیار یو. په این حال کې په کیف کې امنیتي چارواکي وایي په تیرو 3 ساعتونو کې لشتلژه شپږ اوکراینی عسکر او درې پولیس په ختیځ کې پروان نشته کې وشل شوی دي. او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه وکړي او په اوکراین کې پروان بحران خبري وکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په استرالیا کې د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر سره کتلې دي، خو د دغه خبرو جزئیات نشي څرګندولای.
Ich hatte ja bereits darauf hingewiesen, dass es das Treffen mit dem russischen
der Merkel point why chi ma khiwayli uchi Russia la wala smasher Vladimir Putin saraba guru mo dir ibtidai khabari wakra aw de buhran paramo ibtidai muzakare washwe kho wazida chi da khabari pati we nozay juziyat nasham targana walai. روسیه ویلی چې د پولند حکومت لخوا د روسي ډیپلوماټانو د اخراج په جواب کې زیات شمیر پولندي ډیپلوماټان لخپل هیواده وایستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن پر دې پولندي ډیپلوماټانو د داسې فعالیتونو تور لګولای چې د هغوی له موقف سره مناسب نه وو. دا عبارت ډیر کله د جاسوسي فعالیتونو لپاره کارول کیږي، خو دا نه ده څرګنده چې د پولند حکومت ولې د روسیې ډیپلوماټان لخپل خاورې وایستلې وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند حکومت غیر دوستانه او غیر مناسب کار کړی دی. له روسیې سره د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په چارو کې د دې هیواد د لاسوهنې له امله د پولند په شمول د اروپایي اتحادیې د غړو او مسکو روابط خراب شوي دي. او سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین پرون موافقه وکړه چې قطر ته خپل سفیران بیرته واستوي. د خلیج دغه دریو هیوادونو د روان کال په پسرلی کې ویلي وو چې قطر د داسې سخت دریځو اسلام پالو ډلو لکه اخوان مسلمین ملاتړ کوي چې د دوی کورنۍ امنیت له خطر سره مخامخ کوي، او له دې امله یې خپل سفیران له دوحې څخه ایستلي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو هم ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د فراه امنیتي چارواکي وایي تر اوسه د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې ییزه حمله روانه ده. خلک د نامنه او د زیاتې دو په اړه څه وایي؟
زما خاص دا چې امنیت خپل سیونی سي او نه دا انتخابي او کې دا غلط کار دی چې دې د خپل کې به اتفاق دی اتفاق راولي او وروره ګل او خپل وطن جوړ.
په ننګرهار کې د سولې له بهیر سره د یو ځای شوي وسلوالې ډلې یو غړی وایي،
ولی یو پنجابی او بی غیرت ته زړه راپور ورکم چې ما دومره کسان وښتل، ما د پوسټې ته ګرنیټ خطا کما دي پوسټې دا شکه ختمه کړه.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای په هیواد کې روانو ستونزې یو لید دا دی چې نوې کابینه زندېدلې او سرپرست وزیران چارې سمبالوي.
په افغانستان کې وسینه حکومت یعنی سرپرست حکومت ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
په دې اړه د حقوقي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی.
نیم ارخ با یو خواهت وزارت کی، نیم ارخ خواهت حکومت داری کی، نیم ارخ با بلی خواهت او پومیش که با قانون بیا هم نتبیقی گی.
در اخبروانی پا دو همه نمائی که در زوان فکر و نیز پروگرام هم در تخبرو. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې وسلوالو طالبانو نن د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې ډله ییزه حمله نن سهار پیل شوې ده او دوی هم د دوی امنیتي ځواکونه مقاومت کوي خو له نورو د نورو مرستو غوښتنه یې کړې ده. په دې اړه به له فراه د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت نه نور معلومات ترلاسه کړو. فطرت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، غږ مې اورئ؟
بله، تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
فطرت صاحب، وایي چې اوس وضعیت څنګه ده؟ په بالابلوک ولسوالۍ حمله اوس هم روانه ده او آیا امنیتي چارواکو ته نوې مرستې رسیدلي دي د ملاتړ لپاره؟
بله، لکه څنګه تاسو وویل، اوس هم بالابلوک ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. البته دغه ولسوالۍ په درو یا څلورو سیمو کې دا جګړه روانه ده. بله،
فطرت صاحب، غږ مو صحیح نه اوریدل کیږي. څه ویل کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو چې په دې حمله کې برخه لري شمیر کم دی؟ هلته امنیتي چارواکي بیا وایي چې ډېرو ډله ییزه حمله کړې، یعنی په دې ډله ییزه حمله کې ډېر وسلوال طالبان ښکیل دي. څه ویل کیږي؟
موږ چې د سیمې څخه معلومات درو، مخکې ما د ولسوال سره هم خبرې وکړې، د بلابلو د ولسوال سره همداشان د امنیت قمندان سره ولسوال مخالفان ډېر دي. کېدای شي چې شمېر یې څلور یا پنځه سوه تن ته ورسېږي. د ولسوالۍ پر مرکز او پر ځینو نورو پوستې برید کړی دی. دغه برید اوس هم دوام لري او ولسوال وایي تر اوسه سیمې ته تازه نفس ځواکونه نه دي راغلي او دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ولسوال دې ټینګار کوي چې باید سیمې ته نور ځواکونه ولاړ شي تر څو وکولی شي ولسوالۍ د سکوت څخه وساتي. جګړه اوس هم روانه ده او ولسوال وایي چې کابل شل تنه طالبان تر اوسه په دې جګړې کې وژل شوي او دوه پولیس هم وژل شوي تر اوسه جګړې کې. همداشان د الله رحم، ځکه چې دا یو ستراتیژیکه سیمه ده. بلابلوک ولسوالۍ تاسو معلومه ده چې هرات کندهار لوی لاره هم ده او هره ورځ په سلګونو کسان دلته تېرېږي. کابودیا لسنه هم لا دره کسی وی ولکې طالبان ځان سره وړي. لار هم د ترافیک په مخ باندې ده، نو ستونزې ډېرې جوړې کړې. تر اوسه خاص توجه هم نه ده شوی.
بله، احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او نوي معلومات به د برید په اړه له تاسو واخلو. خو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې وویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فراه په بالابلوک ولسوالۍ د برید کوونکو شمېر ډېر کم ګڼي. تر دې مخکې لکه څنګه چې مو واورېدل، بالابلوک ولسوال ویلي چې نن سهار شاوخوا 1500 وسلوال پر ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ډلې برید پیل کړی دی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 1500 وسلوال اصلا نشته ده. دا موضوع صالح محمد صالح له نږدې تعقیب کړی ده او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې مخکې د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې ووردل، د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ کمیټې ورګنونه مرسته ورسره ونه کړې. دغه ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورسي. ولسوال ملا سید محمد ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ برید کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا بل خبره کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د 1500 په شاوخوا کې مخالف وسلوال اصلا نشته. صدیقي وایي چې برید د محلي پولیسو پر پوسټو سوي چې برید کوونکي سخت ځپل سوي هم دي. دوی وایي دا معلومات سم نه دي چې 1500 وسلوالو دي پر بالابلوک ولسوالۍ حمله کړې وي. هلته 1500 مخالفان اصلا نسته، خو یو شمېر وسلوالو د بالابلوک په ځینو کلیو کې زموږ د پولیسو په ځانګړي توګه محلي پولیسو پر پوستو حملې کړې دي. مخکې هم د محلي پولیسو پر پوستو باندې حملې کېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بالابلوک کې محلي پولیس توانېدلي وسلوال طالبان وځپي او مرګ ژوبله هم ورواړوي. لکه څنګه چې مخکې د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې وویل چې د بالابلوک ولسوال وایي لنن سهار تر اوسه پورې شاوخوا شل تنه وسلوال مخالفان په دې حمله کې وژل شوي دي. راپورونه وایي پر بالابلوک د برید له کبله د کابل هرات لار چې له همدې ولسوالۍ څخه تیریږي بند شوی او د جګړې مسافرو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې له امنیتي ګنونو سره تماس نیولې خو لا هم چا مرستانه د ورسره کړې. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د امنیتي ځینی پیښې سوي دي.
سلام محمد صالح، له تاسو نه مننه چې په د فراه په بالابلوک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د نننۍ حمله په اړه مو نور جزئیات څرګند کړل. دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې پرون کابل هم د یوې ډلیزې په اوبخې د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و. دا حمله د ولسي جرګې پر غړي شکر بارکزی وشو چې پکې درې کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ژوبل شول. په افغانستان کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتېدو په اړه به د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورو.
زما خاص دا ده چې امنیت خپل سی ونیسي او نه دا انتخابي وکړي. دا غلط کار دی چې دې د خپلو کې بے اتفاقه د اتفاق راولي او وروره ګل او خپل وطن جوړ کړي.
دښمن رخنه ډیره ده او اکثره دا خلک دې نه پوهیږي مغلول سوي دي بازی ورکړی ده په دښمنانو زموږه او غواړي ریلیږي دلته سربیکې دلته رالیږي په بېګنا ملکي خلک او بېګنا خلک له منځه وړي. علما باید دې راسه کې باید تبلیغ وکړي چې دا حرام ده، دا کار ناجایزه ده، باید دا کار ونه کړي.
دا ټول د افغانستان علمان نه د وختنه د دغه یو مسولیت د ترڅو ټول خلک په دې پوي کې چې انتحاری حملات غیر اسلامي غیر دینی غیر مذهبي کار دی او هیڅ نه کوم اسلامي مشروعیت نه لري ترڅو خلک په دې آگاه او خلک پوښي چې دا غیر اسلامي کار دی.
د وسلوالو بریدونو په اړه مو د کابل د څوتنو خاریانو نظرونه واوریدل. د ننګرهار د سولې ولایت کمیټه وایي 29 طالب وسلوال طالبان له دولت سره یو ځای شوي دي. په بخلا شویو طالبانو کې د فریدون په نوم یو کس هم شامل دی. د ازادي راډیو سره وویل چې د دوی د جنگ قومانده له پنجابیانو سره وه، همدغه علت چې جنگ پریښود او له دولت سره یو ځای شو. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری پر رپورټ کې.
فریدون د هغو 29 په خلاصو طالبانو له ډلې څخه دی چې د یک شمې پورز د ننګرهار د سولې ولایتي شورا په انګړ کې له دولت سره یو ځای شول. نوموړي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د عقیدې له مخې او د الله د رضا په خاطر طالبان ته ورغلی وو. فریدون وایي د لومړی په کابل کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول، وروسته د ننګرهار ته راغی او د پچیراګام او د هسکې مینې پولیس والیو کې د دولت پر ضد فعالیتونو کې مصروف وو. نوموړی وایي د وخت په تیریدو سره په حقیقت پوهیږي چې دوی د چا په لارښوونه جنګېده او بیا چاته یې راپور ورکاوه. فریدون د مرکې په جریان کې هغه مهال احساساتي شو او په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې چې د وخت ترخه خاطره یاد کړه او وی ویل چې یو پنجابي ورته د یو عادي راپور په بدل کې 40,000 کلدار انعام ورکړی وو.
دوی د صرف دغه ته نظر وکړي چې موږ یو کار کوو د الله رضا لپاره، زه د الله رضا لپاره راوتلم، دا راپور زه ولې بل چاته ورکم؟ ولې یو پنجابي او بې غیرته ته زه راپور ورکم چې ما دومره کسان وویشتل؟ ما د پوستې ته ګرنیټ خطا کړه، ما د پوستې دا شکه ختمه کړه، ما یو ټانګ والوزو. دوی دا سوچو کې اول چې زه دا ولې دا چا د راپور ولې ورکم؟ زه چې جهاد کوم د الله رضا لپاره، الله رضا لپاره زه راوتلم، نو راپور زما الله ګوري، دا نو زه بل چاته ولې راپور ورکم؟
نو موړي پر نورو ملګرو هم غږ وکړ چې دی له جهاد منکر نه دی، خدای لار نه ده چې بی ګنا کسان دی وژنې.
ټول ورونه چې زما دا خبرې اوري، هر مجاهد چې اوري جهاد دا نه شته چې کڅوګو چې جهاد نشته، هغه په دې باندې اسلام نه وځي. جهاد شته دی خو هغه خپل اصول معلوم دي، خپل اهد معلوم دي، هغه حد پورې باید دوی وجنګیږي. خو دا نه چې یو مسلمان رو راونیسي بی ګنا بی ثبوته، ته هغه علاوه ولې ته ملي اردو کې، ولې ته ملي پولیس کې؟
په ننګرهار کې د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي په دغو یو د شو کسانو کې څلور سرګروپان هم شامل دي.
دا عارف د خوګیانه نه دا یو د کمانډانی او یو د دی بالا دا یو د چین نه یو د غنی خیلو ده. دا څلور ګروپا چې په اساره کو خوګیانه او شرزاد او دی بالا او چین او غنی خیلو سپینغر دی وطن کې فعالیتونه کول.
بل خو د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد تیر په تیر رسنوي ته ویلي چې دا یو ځشیوي کسان د دویل ډلې څخه نه دي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د پتیرو دیار لسو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
شل وارې مې سفر وکړي، دونو کوشش مې کړی دی چې د انسان تر توان خارج کوشش دی. صرف مې پاکستان ته دا ویلي دي چې تر خپل استقلال تیر نه یم او تر خپل حق تیر نه یم. ډیورنډ نسم منلای، نه د افغانستان ملت مني، نه هیڅ د افغانستان حکومت دا واک لري، نه پخوانی حکومتونه د افغانستان منل ده، نه د افغانستان خو منل ده. او دا یوازې د ډیورنډ دې غاړي خلکو حق نه دی، بلکې ډیورنډ آ غاړي ولسونه هم په دې کې مستقیم او مساوي شریکان دي په دې حق کې. نو دا به نارسوالی دا زه نظر کولی سم او نه څوک تر کوي. او دوهم، زموږ استقلال به تر سوال نه لاندې کوي او زموږ ترقې به تر سوال نه لاندې کوي.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د افغانستان په وخت د 15 بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ا ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په پلازمین کابل ولایتونو کې ورستو امنیتی پیښو د افغانستان د لوړ پوړو دولتي چارواکو د ولسی جرګې د غړو د امنیتی کارپوهانو او عامو وګړو اندېښنې راپارولې. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې نن د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ وسلوالو ډلې حمله کړې او پرون هم په کابل کې د ولسی جرګې د غړي شکر بارزې پر موټر انتحاري حمله وشو. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې وسلوال مخالفین غواړي په دې ډول فعالیتونو سره د نوي حکومت پرمختګونه اغېزمن کړي. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په پایتخت کابل ولایتونو کې وروستي امنیتی پیښو د عامو افغانانو ترڅنګ د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي او د ولسی جرګې غړي هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل او ولایتونو کې وروستي امنیتی پیښې وغندلې او له امنیتي مسولینو یې د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی شیرولی وردګوایی د دغه حملو د زیاتېدلو یو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی.
عمده دلیل دا دی چې متاسفانه موږ په امنیتي ارګانونو کې ډېر قوي زوب او کمزوري لرو چې هغه یو ښه هماهنګي او استخباراتي معلومات نه لري.
د ولسی جرګې غړي دغه انتقادونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه پورت د جرګې ودانۍ ته نږدې د دوی په یوې حملارې شکرې بارکزی د ځانوژونکي حملې له امله نوموړی ټپي او اوس مهال په روغتون کې ده. په پلازمینه کابل کې دا پروسه دوه ونیو کې د پرله پسې بریدونو په دوام دا څو حمله ده چې تر سره کیږي چې د کابل د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې او د برهان الدین رباني په هنتون تصویر حمله د مثال په ډول یادولې شو. دغه شان په لوګر ولایت کې هم انتحاري حمله شوې دي او اوس له فراه ولایت څخه هم د نامنیو راپورونه راغلي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د ورستۍ امنیتی پیښو په اړه اندېښنو ته په پام سره دغه موضوع ته د وزیرانو شورا د غونډې په سر کې ځای ورکړ او ویل چې امنیتی مسولین به په دې اړه وپوښتي. یو شمېر افغان امنیتی کارپوهان په دې باور دي چې مخالفینو خپل چل بدل کړي او غواړي چې وار وکړي خو غږ نه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین په افغان حکومت کې یو شمېر اختلافونو ته په پام سره غواړي چې له موقع نه ګټه پورته کړي. ښاغلی فقیر وویل
دلیل یې دا دی چې د داخلي اختلافاتو او بې اعتمادۍ ته نور هم لا زیات لاس وهلی وي. دوی د دغه فضا یا دغه حالت نه په استفادې سره د دنی پیښې پړه په غاړه نه اخلي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي مخالفین غواړي په دې ډول حملو سره د افغان حکومت د نویو پرمختګونو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
روابط تازه کې حکومت جدید با دنیا امروز برقرار کرده او بلخره
د نړۍ د هیوادونو سره د نوي حکومت اړیکه او دا چې دښمن د انتخاباتو او د خلکو د ذهنیتونو په خرابولو کې پاتې راغلی دوی هڅه کوي چې په هر ډول چوي د افغانستان هر پرمختګ تر اغیز لاندې راولي.
چین، پاکستان او سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د سولې په برخه کې د چین منځګړتوب هغه سری چې د پرمختګ په سرګه ورته کتل کیږي. خو خلک وایي وروستۍ امنیتی پیښو د دوی هیلې متاثره کړې دي او حکومت باید د دې پیښو مخنیوي ته اقدامات ګړندي کړي.
شنوندگان محترم، من نجیبه خلیل او زناوشا باشنایم. آیا می فهمین خانم ها در هنگام بارداری به چی نوع کمک ها ضرورت دارن؟
در دا امیدواری با وقت در علی نمره سپاک لد در دکتر نسرین اوریاخیل در مشورو آوریدل در سه شنبه پشبه لعطوانه تر نه و جو پوری در نجیبه نوشا با پخ پراونه که مهی روی.
بله، پاسخ به این سوال از دکتر نسرین اوریاخیل سه شنبه شب از ساعت 8 تا 9 از برنامه نجیبه نوشابه بشنوید.
دست دیوش می ریدی 0190 00 اویا
و شماره دوم 001-202-619-3136.
د امریکا غږ آشنا رادیو یو خبر پانه و بخی یو اعلامیه و چې د خپل پروګرام په برخه کې غوښتل چې اوریدونکو خبر کړي او د امریکا غاښنا رادیو هم د ازادي رادیو خبرونه چ په وو بجو پاتره سیګ په لیګ د سهار تر وو بجو خبرونه اوریدلای شي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای په هیواد کې روانو ستونزو یو ولادت د نوي کابینه ځندېدلې او سرپرست وزیران چاره سمبالوي. په دې اړه د ولسی جرګې یو شمیر غړو خپل اندېښنې نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړې. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې قانوني خلا د ستونزو لامل شوی او د دې ستونزو د حل لپاره باید جمهور رئیس زر تر زره کابینه اعلان کړي. دا وکیلان وایي سره له دې چې د کابینې د جوړېدو په خاطر د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی وخت ختم شوی، خو په دې اړه تر اوسه لازم اقدامات نه دي شوي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي سرپرست وزیران د مسؤلیت احساس نه کوي او دا کار د دې سبب شوی چې په بیلابیلو برخو کې ورځ تر بلې ستونزې ډېرې شي.
په افغانستان کې اوسنۍ حکومت یعنی سرپرست حکومت ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. موږ او تاسو په جریان کې یو چې اقتصادي بیا رغونې خصوصا په امنیتي برخه کې ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي چې وزیران خپل مسؤلیت پذیري نه مني. موږ د ولسمشر نه په جدي توګه دا غوښتنه ده تر څو د مسلې ته د پای ټکی کېږي. ستونزو نه د خلاصېدو په خاطر یوازینۍ لارې د کابینې معرفي کول دي تر څو هر وزیر خپل مسؤلیت وپیژني.
دا په داس حال کې ده چې د اساسي قانون لمخې جمهور رئیس باید په 45 ورځو کې خپل حکومت تشکیل او وزیران ولسی جرګې ته د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ورمعرفي کړي. له دې وړاندې جمهوري ریاست په ټاکلې موده د کابینې د اعلان ډاډ ورکړی وو، خو د ولسی جرګې غړي وایي د ټاکل شوي مودې شاوخوا یوه اونۍ اوړي او د نوې کابینې په اړه څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوس وایي دای په نږدې وخت کې د کابینې اعلان ناممکن ګڼي. نوموړی وایي دواړه ټیمونه چې په یو حکومت کې کار کوي هڅه کوي چې خپل کسان په چوکیو وګماري تر څو پر اتلونکو کې پر حساب وکړي.
زه خو په دې عقیده یم چې اساسي بسکشي اوس د چوکي د ویشلو لپاره روان دی او هر یو غواړي چې خپل سړی ځای په ځای کړي او هیڅ د افغانستان ملي ګټې موخه ده نه بده مرغه.
جمهور رئیس اشرف غنی د کار لپاره وروسته ټول وزیران سرپرست اعلان کړل او ادارو ته د نوي مقررۍ او یا د چاله دندې څخه د نګوخه کولو په اړه یو فرمان صادر کړ. خلک کارپوهان او د ولسی جرګې غړي دا کار په اداراتو کې د کاري حالات د رامنځته کېدو لامل ګڼي او غوښتنه کوي چې نوی حکومت باید د دې حالات د ختمولو لپاره زر تر زره مسلکي کابینه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سلرزي د رسنیو سره په خبرو کې ویلي د کابینې د جوړېدو لپاره کارونه روان دي او تر ډېره هڅه کیږي چې یو ځای ټوله کابینه اعلان شي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله ویلي د کابینې لپاره کار روان دی. په دې اړه یې هغه وزیر رد کړي چې د دواړو ټیمونو له لوري د کابینې په اعلان کې کوم اختلافات شته. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله تل ټینګار کړی چې په نوي حکومت کې به وزیران او نور چارواکي یوازې د لیاقت، شایسته سالاري او مسلکي توب له مخې ټاکل کیږي، خو دا چې دا کار کله بشپړ کیږي په اړه جمهوري ریاست د دقیقې نیټې له اعلان څخه څه نه وایي. یوسف زدان، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابینې په جوړېدو کې ځنډ وزارتونو او ادارو کارونه له ستونزو سره مخ کړي او اداري فساد زیات کړی. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر انجبر وایي افغان حکومت باید د کابینې جوړول په خپل لومړیتوب کې راولي او بیا له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د پراختیا هڅه وکړي. له ښاغلي انجبر سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د کابینې د ځنډ په اړه د نظر پوښتلی.
د کابینې په جوړولو ځنډ په ټولو ډګرونو د افغانستان د ټولنې باندې تاثیر اچولی دی. هم په امنیتي ډګر کې ډېر خورا منفي تاثیر اچولی دی، هم په اقتصادي ډګر کې، غیر له هغه هم په مجموع کې هغه فساد چې د کریسیا په حکومت کې و اوس څو چنده هغه فساد هم ډېر سوی ورې. دغه خلک چې موقتي دي دوی نو غواړي چې هغه آخري امکاناتو نه هم ګټه واخلي او خپل ځان نور هم ماړه کړي او خلک ډېر بدبخته شوي دي، ډېر وضعه خرابه ده، په دې کې هېڅ شک نشته.
رنجبر صاحب محترم، تو هغه کومه کمیټه چې د کابینې د جوړېدو لپاره ټاکل شوی و د هغې کمیټې غړي وایي چې مخالفتونه دي د اشرف غنی احمدزی او د عبدالله د طرفدارانو ترمنځ، اساس په نظر دغه مخالفتونه به څومره جدي وي او په څومره وخت کې تاسو هیله من یې چې کابینه به جوړ شي؟
اصلا دا قابل دی وړاندوینې نه ده، پیشبینی کېدلی نه شي. کوم وخت چې قانون په هولند وسو او هغه معیارونه له منځه لاړل هغه همدار قیمې او نرشي او ګډوډي منځته راځي. اوس په قانون اساسي کې د رئیس جمهور واکونه قابل صراحت لري. په دغه توافقنامې په اول بند کې هم همدا موضوع راغلی دی چې اصل به اساسی قانون او لغه چوکاټ تم څوک نو وزي او دغه دغری وخل په دغه شکل باندې چې ما ته ډیر راکاو ما ته کم راکاز ټول دولت کې غواړم چې مساویانه سهم واخلم دا خو دولت یو ټیم نسونو هغه یو ټیم چې نسی خدا دولت بیا په دوه برخو ویشل کیږي
د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر رنجبر چې د نوې کابینې د ځن په اړه نظر شریکول ښاغلي رنجبر سره بشپړ مرکز موږ په نور خبرونو کې اوریدلی شي. خو د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلو وړاندې ځوان فکر اونیز پروګرام لرو، خو اوس به فرشته جلال زی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ازادي راډیو خبريال وایي چې سلهاو وسلوالو کسانو نن د فرادا بالابلوک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ او د ولسوال پر دفتر حمله کړې ده. د سیمه چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د حمله کوونکو شمیر د 500 په شاوخوا کې دی او دغه ډلې زه حمله نن سهار وختي پیل شوې ده. دوی عاجل مرستې غوښتوي او ویلي وو چې کومک ورتونه رسیږي نو سیمه سقوط کولای شي. په بدخشان کې امنیتي چارواکي وایي هلته د مخالفینو وسلوالو یو ولسکسیزه ډله په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ډلې لخوا مخکې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې تخریبي فعالیتونه کېدل، خو نن دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په نږدې راتلونکو کې د لاجوردو د لارې د موافقلیک پر مسودې د کار پیلولو لپاره بحثونه کوي. د لاجوردو ترانزیتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له تورې بهیرې او بیا د ترکیې لارې د مدیترانې له سمندر سره وصلېدلای شي. نن د پخوانی چک سلواکیا د خلکو د مخملي انقلاب 15مه کلیزه ده. د چک جمهوریت کې به یو شمیر خلک نن په دیاړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. نن په چک جمهوریت کې دولتي رخصتي ده. په سلواکیا کې به هم خلک په دې ارتباط په مراسمو کې ګډون کوي، خو هلته رخصتي نه ده اعلان شوې. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن له جرمنی ورسپانې بیلت سره په امریکه کې ویلي چې دای جنگ ته تیار دی او له روسیې سره له جګړې نه ویریږي. او د جرمنی صدر اعظم یې په استرالیا کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به د اوکراین پر حالاتو خبري وشي. دی وویل په استرالیا کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې د جمهور رئیس پوتین سره خبري شوې دي، خو دا خبري پټوي او دای جزئیات نشي څرګندولای.
محترم اردوونکو په مکړه اقتصادي خبرونه ته پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې د سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو دوړخیز اقتصادي هوکړه لیک لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې رئیس جمهور غنی د پاکستان د صدر اعظم سره په کتنه کې د سوداګرو ستونزې په ګوته کړې او پاکستان چارواکو د دې ستونزو د هواري وعده وکړه. د یادونې وړ ده چې افغان سوداګرو په تیرو کې په ترانزیت او نور برخو کې یو شمېر ستونزې لرلې چې تمه ده دغه سند په لاسلیک کولو سره به تر ډیره ورته رسیدګي وشي. د هرات ولایت د کرنی ریاست چارواکي وایي چې د ولایت د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هرات ولایت د کرنی مسؤل وایي چې په روان میلادي کال کې په 950 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی. د نوموړي ولایت د کرنی او مالداري ریاست وایي چې په روان کال کې به دغه ولایت کروندګر د زعفرانو حاصلات 3600 کیلوګرامه وي. د دوی په وینا تیر کال په همدغه ولایت کې په 950 هکتار ځمکه زعفران کرل شوی و چې 3160 کیلوګرامه عوایدې درلوده. په روان کال کې په غوریان، پښتون زرغون، کورخ او انجیل ولسوالیو کې د زعفرانو په کښت کې 10% زیاتوالی راغلی دی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې د پاکستانی اوړو یو اومنی بوجي 1350 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجی 2200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1900 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1900 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول 950 افغانۍ او یو لیتر ډیزل بیا 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډېر ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او درې پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ او 35 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 20 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1568 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د غراز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، هلته لوستلی شئ په تمه ده azadiradio.com. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. او اوس به هم په ګردیز کې د ازادي رادیو خبريال د اوتپان ته ورور کوچ د ځوان فکر د اونیس پروګرام کوربه دی.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، محمد داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې خرغلاس درته وایم. د خبرونه موضوع مده په سویل کې د علماء او خود جوش حرکت او پکې د ځوانانو ونده. د بحث ګډونوال مودي په پکتیا کې د علماء او شورا مشر مولوی خالق داد حقانی، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل، ځوان او مدني ټولنو یو تن فعال ګل کریم سهر، ټولو ته خرغلاس وایم. مولوی صاحب، د علماء په سویل کې کوم حرکت پیل شوی؟ د دې حرکت کپلن ډول راتوازی کوي زموږ د غناس ملګری بم تر خبر سی او د ازادي رادیو اوریدونکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم، او د پروګرام ګډونوالو نه مننه او هرکلی ورته وایم. دغه خودجوش حرکت د علماء چې د زون د جنوبی زون په سطح باندې رامنځته شوی ده، دا د وخت ضرورت. دا یو د علماو دینی مسؤلیت، دا د علماو هغه درک او احساس ده چې همیشه د خپل وطن، د خپل دین او د خپل ملت په مورد باندې دوی د وخت سره سم هغه د حق اواز اوچت کړی ده. د دې لپاره چې زموږ ځوان نسل، د دې لپاره چې زموږ هغه ناخوالې ظلمونه په یو نام او بل نام باندې چې په دې وطن کې جریان لري څرنګه دې مخنیوي وشي. د دې وجنه علماو دا لازمه ګڼلې ده چې دوی به نور د دین وروسته په قرار نه کینی. دوی به دغه اواز د ملت هر پر ترسوي، دوی به د حق اواز دولت ترسوي، دوی به د حق اواز د دولت مخالف وسلوالو ترسوي، ترسو دغه بي ځای ویني تویدل د د دې مخنیوي وشي. الله جل جلاله فرمای: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظیم. الله تعالی کچیرته یو څوک، یو مسلمان، یو انسان وژنه وکړي بیت دین شي، یو شران جرم مسولیت هغه ته متوجی نیوی، الله تعالی دې هغه مرګ جایز کړی نیوی، نو لکه ټول انسانان چې وزلی. او کچیرته یو انسان ته څوک د مرګ نه نجات ورکړي، لکه ټول انسانانو ته یې نجات ورکړي. نو په دې بنا باندې نن په افغانستان کې چې څه حالات روان دي، نو د دې مخنیوي په کار ده. د دې حالت نه د ملت او د دولت او د جامعې، د عالم او د ځوان او د نارینه او زنانه ټولو دنده ده ده چې دغه حالت نه نور باید اوزو، ترڅو به موږ د پردیو په لمسون، د پردیو اهدافو دپاره قرباني ورکوو او وینې به م تویږي. ځوانان او مشران، دیني علما او ښځې به م زنانه به کونډې کیږي، ماشومان به م یتیمان کیږي. نو په دې لحاظ باندې د علماو دغه حرکت زه ډیر په ځای بولم، او موږ ته هم دعوت راکړل شوی و چې د دوی په دې پروګرام کې ورسره ګډون وکړو. زه په خپله په قوي ملاتړ سره په ټولو امکاناتو سره څومره چې زموږ توان وي زه ملاتړ کوم. خانه او موږ به د دې علماو د قطار نه نوزو ورسره بو یو. خانه دوی سره یو ښه فکر و، دوی سره یو ښه ایجنډا وه، او ښه پرېکړه لیک هم دوی ترتیب کړی و. نو په دې بنا باندې زموږ غوښتنه هم د افغانستان د ټولو علماونو ده، زموږ غوښتنه د پکتیا د زون د جنوبي زون د ټولو ځوانانو نه ده چې د دې حرکت ملاتړ وکړي، څو وکولای شو چې د دې ناخوالو دپاره د حل لارې پیدا
کړي. مننه مولوی صاحب له تانه. وار ګلکریم سهر ته ورکو، د ځوان او د مدني ټولنو فعال دی، د علماء او د حرکت ته تاسو په کومه سترګه ګوري او ځوانان په دې کې څومره ونډه لرلی سي په داسې اساس وخت کې سي په دواړو لورو کې وژل کېدونکي کسان یا ژوبلیدونکي کسان ځوانان دي، که په حکومت کې کار کوي او یا که په مخالف لورو کې د حکومت کې کار کوي، نو دواړو لورو کې ځوانان وژل کېږي، مدني ټولنې او ځوانان به څه کار کوي د علماء او د حرکت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار هم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم، او هم چنان دی بعد ګډون کوونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې هر وخت چې کوم حرکتونه شوي، ډېر مضبوط حرکتونه شوي دي، دا په واقعا په دې کې علماو فار رول لوبولای دی. دا چې د همدا اوس عصر کې دواړې خواو ته ځوانان قرباني کېږي، دا که یوې خواته وي که بلې خواته وي، نو د داسې د خلکو لخوا چې هغو غږ د هغو آواز په ټولنه کې د قبول وړ وي، په واقعا دا د ځوانانو ته د منلو وړ دی. او دا که یوې خواته وي که بلې خواته وي، دواړو ځوانانو ته به د علماو غږ په واقعیت سره د منلو وړ وي. زه د پکتیا ولایت د مدني ټولنو په استازیتوب، د ځوانانو په استازیتوب، د دغې پریکړې، د دغې کومه باغ چې جوړه شوې ده، د په واقعیت سره ملاتړ کوو. ځوانان به د دې په سر او مال په ځان په هر قیمت به د دې هغه ملاتړ کوي، تر څو پورې چې ځوانان د خپل ژوند د ارزښت نه خبر شي. دا چې په هر شواته پنځه نفره یو پنځه نفره چیرته فیصله وکړي چې فتوا ورکړي، نو که د یغو د په اثر کې دا د افغانستان یا د جنوب زون علما کومه د پریکړه چې کړې ده، کوم حرکت چې کړی ده، د دغو هغه به ټولو ځوانانو ته د منلو وړ وي. زه د خپلو د هغه په استازیتوب، د مدني ټولنو په استازیتوب، دوی ډېر کلک درون ملاتړ کوم. په هر وخت کې چې په موږ د غږ وکړي، موږ ته به دوی د خپل د سر په قیمت به غونډې ته رابولو، ولسوالیو ته به سفرونه کوو، او د دوی سره به خپله کومه همکاري.
مننه سهار صاحب، بیرته به تاسو خبرو ته راګرځو. تاج محمد منګل، تاسو د ولایتي شورا ځوان وکیل یاست، او په سویل ختیځ زون کې په څلورو واړو ولایتونو کې، په لوګر، پکتیا او پکتیکا خوست کې ټول ولایتي شورا ته نوي ځوانان راغلي دي، او دغه ځوانانو سره یو فکر ده. تاسو د خپل فکر په اساس او د علماو د دې پریکړې ته په کتو څه ډول تصمیم لري؟ ستاسو تصمیم څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه تپان صاحب، تاسو د باس برخوالو، همدار د ازادي راډیو ترون اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ټول پیګو بده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر بل هر قانون پکې اسلام ته، یعنی اسلامي قوانین ته ډېر درناوی کیږي. همدغه دینی علماي کرام دي، کله چې لمشومتوب یو مشوم پیدا کیږي، لمړی همدغه دینی عالم دي چې په غو کې غته اذان کوي، نوم پریګدي، همدغه سي بیا د اوله سپارت ده، د بدادي سپارت ده، اقا د سم دوی ورکه جمعه ته په لیکل لوست کې ورسره برخه اخلي. همدغه کله چې دوی ځوانان کیږي، یعنی کوژده کوي، واده کوي، بیا دغه دینی علما کرام چې برخه اخلي، همدغه تر مرګ پورې موږ سره دینی علما چې وګ په را سره کپغم کې دا او کپو خدي کې دا. نو تر بل هر چا دینی علما کرام ته خلک ډیر د قدر پسترګ ګوري، ډیر د احترام پسترګ ورته ګوري. نو مهمه ده، کچه هم د حرکت یو څه نو وخت دی، خو ولې مونږ ترې ملاتړ کوو؟ هغه په دې چې په دې لسو کلونو کې د سولې په نوم کومه شورا چې رامنځته شوې وه، بدبختانه هغه پروژهي شکل و، په هغه ډول چې لازم و کار ونه شو. یعنی په هغه پروژه کې باید دینی علما کرام زیات رول باید ورکړ شوی وای. په یو کمیټو کې دینی علما کرام ګمرل شوی و، تر ډېره چې موږ معلومات لرو، کوم امتیازات ورکول کېدل د دینی علما کرام ته؟ کم امتیازات ورکول کېدل، ولې نورو ته زیات ورکول کېدل؟ ای کاش چې په یو وخت کې په دینی علما کرام باندې زیات پوکس شوی وای، ځکه چې دینی علما کرام د اصحاب کرام وارثین دي، او خلک ورته د قدر او د احترام په سترګه ګوري. نو دینی علما کرام مونږ ګورو د لس کلونو کې مونږ ممبر په امن نه دی، مونږ مکتب په امن نه دی، مونږ کوڅه په امن نه ده، جمعه هم په امن کې نه ده، سړک هم په امن کې نه دی، غونډ هم په امن کې نه ده، واده هم په امن کې نه دی، د غم او د ښادۍ هیڅ مراسم هم په امن کې نه دي. نو دیني علما کرامو وپتیاله، یعنی دا ډېر نیک ګام دی، یو ښه ګام دی، خو موږ به د دوی سره تر اخره پورې کومک او مرسته کوو، خو هیله به هم دغه وي چې دغه د لنډ وخت لپاره نه وي، موقته نه وي، موسمي نه وي، یعنی دغه باید اوږدمهاله وي. د دغه دپاره باید یو اوږدمهاله پروګرام جوړ شي، تنه په یوه سیمه پورې نه وي، تنه د ولایتونو تر مرکزو پورې محدود نه وي. لرې
خبرو داسې معلومیږي چې دغه حرکت چې دوی په سویل ختیځ زون کې پیل کړی دی ټول افغانستان ته وغځي،
ضرور هم دغه ده، ځکه چې تنه په یوه سیمه کې امنیت خراب نه دی، یعنی ټول افغانستان کې د افغانستان هر وګړی، که په شمال کې دی، که په جنوب کې دی، که په شرق کې دی او که په غرب کې دی، هغه په امنیت کې نه دی، دغو ژوند خوندي نه دی، دغو ژوند تضمین نه دی، دغو کار تضمین نه دی، دغو دنده تضمین نه ده. یعنی همدغه امنیت دی، امنیت دی چې هر څه کېدلی شي. کله چې امنیت وي موږ ډېر څه کولی شو، موږ به هم غوښتنه همدغه وي، موږ تر اخیر بریده پورې چې څومره موږ وس او توان وي، موږ دیني علما کرام تقویه کوو، ورسره برخه اخلو. خو د دیني علما کرام نه موږ به غوښتنه همدغه وي چې د لرې پرتو سیمو که هلته پولیس وي یا اردو وي، امنیت وي او که نه وي، د لرې پرتو سیمو خلکو ته باید یو ذهن ورکړي، ځکه لرې پرتو سیمو خلکو ته بېلابېل دوه حکومتونه دي. موږ په لرې پرتو سیمو کې لرو، چې هم د طالبان حکومت دی، هم د دولت حکومت دی، په ډېرو لرې پرتو سیمو کې. نو پکار دا ده چې د زون په کچه اول، خو یعنی اول هغه دیني علما کرام باید راوغوښتل شي، په مرکز کې دوامدارې غونډې ورسره جوړې کړل شي. د همدغه دیني علما کرام دي کولای شي چې د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو په صورت کې دغه شورا رامنځته شي، ولس ورسره همکاره شي. نو کېدلی شي چې په ډېر په ښه توګه، په ډېر ارامۍ توګه دغه پروګرام مخته یوسي، خو هیله به بیا هم همدغه وي چې دا پروژه یې شکل ونه لري، یعنې دا دوامداره وي، لنډمهاله نه وي او موسمي نه وي.
مننه تاسو ټولو ښاغلو نه د بحث په دویمه برخه کې. یو بیا هم د ازادي راډیو هغه اورېدونکو چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي دي، یو سلام کوو. او د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو دا په سویل کې د علماو خودجوش حرکت او پکې د ځوانانو ونډه، دا بحث ګډونوال مو دي په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالقداد حقانی، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل، ځوان او د مدني ټولنو یو تنفال ګل کریم سهار، ټولو ته بیا هم ښه راغلاست. د بحث په دویمه برخه کې مولوی صاحب په لنډو کې راته ووایي چې د علماو دغه حرکت سي په خپلې پیل کړی، یو ابتکار کړی، بدون د حکومت د ملاتړ نه، بدون د سولې شورا د ملاتړ نه، څومره معلومات مونږ لرو؟ ولس دوی ته په کومه سترګه ګوري؟ تر اوسه پورې د ولس خبرګون دي تاسو په وړاندې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر د ولس غوښتنه همیشه د دیني علماو نه پخوا د دې نه چې دوی راټول شي په یو واحد آواز باندې او دا په ملت باندې وکړي، د افغانستان د ټولو علماو نه غوښتنه وکړي او د ټولو ټولنو نه دا غوښتنه وکړي. د ولس غوښتنه په مخ کې د دې نه د علماو نه ډېره درنه وه او همیشه یې ترې کړې ده، او په دې باندې ولس او بین المللي ټولنه او د افغانستان دولت ټول قناعت لري چې یوازینی د حل لاره د افغانستان د قضایاو دپاره دا صلح ده، او صلح کې مخلص او نیکو صالحو خلکو ته ضرورت ده. هغه د موږ د تاسې د ټولنې رهنمایي همیشه علما وکړې ده، او علما کولی شي چې هغه د ټولنې ارزښتونه دینی او معنوي شریع اړخ باندې ټول وڅېړي، او د یو اسلامي قانون په محتوا کې د صلح آواز هر چا ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې د علماو دغه آواز چې د دېنه ولس ټول ملاتړ کړی ده، او ولس د احترام په سترګه عالم ته کتلي دي. د تاریخ د افغانستان په ټولو مراحلو کې څومره تحولات چې راغلي دي، ملت راغلی ده، د خپل عالم نه یې پوښتنه کړې ده.
یعنی تاسو فکر کوئ د ولس د دومره ملاتړ سره د تاسو د خود جوش حرکت حکومت او وسلوال به په کومه سترګه ورته وګوري؟
هغه وسلوال چې د افغانستان تر خاورې پورې، د افغانستان تر ولس پورې تړاو لري، هغوی هم افغانان دي، هغوی هم د دغو علماو یا دوستان دي، یا ملګري دي، یا شاګردان دي، یا استادان دي. تر هر چانه د دولت د مخالفو وسلوالو روابط، تعلقات د علماو سره زیات دي، ځکه
چې هغه مانوي تربیه مانوي اړخ هغه احساسات د ځوان نسل چې کنټرولېږي او یا چې د جذباتو کې راځي د دې واقعې استاد چې دا د علماء په اختیار کې ده که چیرته علما په دې ملت ترحم وکړي او هغه د دولت وسلوال مخالفین هغوی هم د علما دینی شرعی احکام ته غوږ ونیسي پیغو لیکو کې هم داسې علما موجود دي چې هغه په درک حقایقو سره د افغانستان د ستونزو د حل لپاره ښه کافی امکانات په لاس کې لري که چیرته دغه حرکت او هغه علما نظر سره یو کې دا کولی شي په اسانۍ سره د افغانستان د قضیې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي او د افغانستان دولت هم دا دیر لسکاله جنگ دا ثابت کړل چې جنگ په جنگ نه ختمیږي وینې په وینو باندې نه منځلې کیږي یوازینی د حل لاره د کامیابۍ لاره چې ده هغه صلح ده او د صلح کامیاب او ناکام تجربه هم لکه مخکې منګل صاحب چې ورته اشاره وکوله چې د صلح شورا تر کومه ځایه پورې مثبتې لاسته راوړنې لرلې یا نه لرلې څه تغیرات باید پکې راشي دا هم د افغانستان ملت دولت او ځوانانو ته ټولو ته ثابته شوې ده نو کولی شي علما په دې کې ښه منځګړتوب وکړي خو که چیرته د افغانستان دولت او د دولت مخالفین د علماو منځګړتوب قبول کړي
یا میکانیزم ته وګونی
او د دې منځګړتوب باندې قناعت وکړي دا به ښه منځګړتوب وي په دې کې به کومه معامله نه وي په یو چا به تجارت نه وي د یو چا د شومو اهدافو ښکار به دغه ملت او دغه نظام او د نظام مخالف دا به د چا د شومو اهدافو ښکار کیږي نه دا به مخلصانه د خدای د رضا په خاطر د یو اسلامي چوکاټ افغاني چوکاټ کې ښه صلح وي او زه فکر کوم چې افغاني صلح د هم افغانانو په خیر باندې ده او هم د نړیوالو دي ګاونډیانو په خیر باندې
مننه سحر صاحب تاسو هم په لندور ته وایي چې کومه خبره ته مولوی صاحب اشاره وکړه چې دا صلح ته موږ تر هر څه لومړی ضرورت لرو او ځوانان مرته ضرورت لري په دې برخه کې د مدني ټولنې کار کوي چې ځوانان وهڅي د علماو دغه د فتوا یا دغه پریکلیک په ویش کې مدني ټولنه څومره ونډه اخیستې ده یا څومره ونډه لرلای شي
دا واقعیت خبره ده چې خدای دی وکړي ما د وسنۍ خبرې د مولوی صاحب د خبرو سره په ټکر کې نیوي د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې ډاکټر صاحب نجیب ته وسوک ورغی و چې موږ پلانای دومره ځای دومره پیشرفت مو وکړو د ورته ویل چې دا هیڅ په دې شیانو نه کېږي کاش کې ما یو متر ځای د لاس ور کړای دا کله یو متر ځای ما سره په لاس کې وای نو ټول ملک به ما سره په لاس کې وو هغه ریانه پات شوی و چې یو متر ځای سخی د یو متر ځای غو خاص ممبر خو ده چې موږ مولوی صاحبان د لاس ور کړی دي نو په واقعن کدی مولوی صاحبانو د حرکت ته ولس دولت په درنستر غوګوري دا به ډیر دروند حرکت وي په تور د مثال زه و درته وایم چې اوسنی په جماعتونو کې په مولوی صاحبانو ان په وخت سچ ډیر بندیزونه بعد بندیزونه لګیدري دي دغه به سترګې پټی نه کیږي هیڅ افغان باید په دې سرګې پټی نه کې باید واقعیتونه ووایي که په واقعیتونه ووایل شي چې د مولوی صاحبانو د حرکت ته په درنه سترګه وګوري زه مثال ته وایم که چیرې په کابل کې تاسو یو چا سره مخ شئ او که پټکی دی ویلې وي تاسو به ډېر په بده سترګه ګوري نو دا خو په دې معنا نه چې څه پټکی ویلې وي هغه د دولت مخالف ده موږ باید په واقع چې د علماو هر یوې عادي خبرې او داسې قوي پرېکړو ته ډېر په درنه سترګه وګورو نو دا ډېر یو غټ قوت ده نو که چیرې دولت ولس د دې نه ډېر قوي ملاتړ وکړي مدني ټولنې ځوانان فرهنګیان د دې نه دا ملاتړ وکړي او دا کامیابیدونکې فیصله ده دې په خاطر چې مولوی صاحبانو نه هم یی جناب همدا جناب دواړه په درنسترګه ورته ګوري نو وخت چې داسې خبرو نه ملاتړ وشي وخت هغه د کامیابې دو ډېر غټه پرېکړه ده نو دی ولس نه مدایله ده چې په داسې خلکو کې خاص ژورنالستان خاص مدني ټولنې خاص دا یا علما د دې هغه نه دي مسؤلیت نه لري چې خاص دغه پرېکړه یو د حرکتونه بدوي کی دې کې به دولس فعال ونډه واخلي ځوانان باید فعال ونډه واخلي ټول ولت کدا که په بخارونو کې وسیږي که په غرونو کې وسیږي که په سمې کې پاور کې امه باید په دې کې نه خدرون ملاتړ وکړي
مننه وکیل صاحب د دې د مولوی صاحب او د سار صاحب خبرو کې څور زیاتول غواړي په لندو
په کزه هم دومره وایم لکه څنګه سار صاحب چې ورته اشاره وکړه مولوی صاحب ورته اشاره وکړه تیر نظامونه چې څنګه موږ تاریخ لوسته دي دینی علما کرام د هر چا په مقابل کې چې حق پورته کړی دی یغو بیا پېخ نه دی کړی نو دنی علماء کرام مونږ کتنګ چې د اصحاب وارثین دي زمونږ سترګې دي زمونږ رهنما دي دوی سره مونږ په ټوله معنا همکار یو بیا وایم چې همکار یو ورسره حتی د حج او کاف ریاست مونږ په دې ته وهڅو چې د دوی سره همکاري وکړي د لرې پرتو سیمو دیني علما کرام چې دي په هغو باندې مونږ غږ ده چې په دې حرکت کې دننه یو کې ځکه دا د دوی اسلامي او ملي واجبه ده لکه څرنګه چې د سعودي عربستان دیني علما کرام چې دي همدارس د پاکستان دیني علما کرام چې دي هغوی د خپلو نظامونو نه هغوی د خپلو حکومتونو نه په هره برخه کې ملاتړ کړی دی د هغوی ننګ کړی دا دغه د ممبر د لارې خلکو ته دغه غږ رسولای نو دا د دوی مسولیت ته چې دا غږ به د ورسوي د دوی وظیفه ده کچیرته امنیت وي کچیرته صلح وي یعنی دوی کولای شي چې په آزاد فضا کې یعنی په ښه ډول په جماعت کې تدریس ورکړي همدغه د جمع لمونځ ورکړي همدغه په ممبر کې خپل واعظ او نصیحت خلکو ته وکړي د خپل مسولیت ادا کړي کچیرته امنیت نه وي صلح نه وي نو هیڅ کار هم نه کیږي بیا هم چې مونږ په ټوله معنا ورسره همکار یو په ولس باندې هم غږ کوو په دیني علما کرام باندې څوک چې د دې حرکت نه خبر نه دي په هغو باندې هم غږ کوو چې د حرکت سره باید لاس یو کې ورسره همکار شي زما په ګمان فکر کوم چې دا به نور اخیری حرکت وي که د دیني علما کرام حرکت نتیجه ورنکړه بیا به هیڅ شونې نه وي چې په افغانستان کې سوله راشي امنیت راشي اوس په افغانستان کې سولې ته مونږ دغه ضرورت لرو لکه یو ژوندی چې اکسیجن ته ضرورت لري
مننه د تاسو درې واړو ښاغلیونه بیا هم د ازادي رادیو هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس لمنګ سره یوځای شوی د ځوان فکر خبرونه دریمه برخه ده بیا هم خره غلاس ورته وایو د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مده په سویل کې د علماو خود جوش حرکت په کې د ځوانانو ونده د باس ګډونوال مدي په پکتیا کې د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حکانی د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل ځوان او د مدني ټولنې یو تن فعال ګل کریم سهار ټول ته بیا هم خره غلاس ویم مولوی په لندو به دا خبرې هم سره وکړو هغه علما کرام چې تر دې اوسه پورې نه یې حکومت ته غاړه ایښې او نه یې د علماو خبره اورېدلې ده اوس څومره فکر کېدلی سي چې هغوی به دا خبره واوري یا هغه علما کرام چې د حکومت په ملاتړ کار کړی دی او د وسلوالو مخالف لوري خبرو ته غوږ نه دی ایښی هغوی به څومره په دې کتارونو کې سره یوځای سي
زه دومره ویلی شم چې عالم هر چیرته چې دا عالم ده کچیرته د دولت سره یو څوک د دولت په پروګرامونو کې ونډه نه داخشتي البته دینی علما به ګلمن وي هغه به څه ملاحظات لري او ملاحظات به دینی وي شرعي به وي کله هم کچیرته یو څوک په یو خوځښت باندې باوري کیږي هغه خوځښت د یو چا تر تاثیر لاندې نه وي هغه آزاد وي مستقل وي خود اراده وي نو په هغه خوځښت نه هر څوک ملاتړ کوي هر څوک پیغه کې د خپل ځان مسؤلیت ویني هر څوک پیغه کې کولای شي هغه خپل ملاحظات او خپل نظریات چې لري پیغه کې ځای په ځای کې زه فکر کوم د دینی علماو دغه आवाज او دغه خوځښت دا مستقیل ده د چاتر تاثیر لاندې نه ده دا د هر چا په خیر باندې ده که یو څوک د شي فکر کوي دولت دا فکر کوي چې د ما په خیر ده دا شي فکر نه کوي که طالب دا فکر کوي چې د ما په خیر ده دا شي فکر نه کوي که ملت دا شي فکر کوي چې دا به د یو طرف سره نه د عالم من حیث د عالم دنده مسؤلیت وظیفه خیر الناس من ينفع الناس د علما او خیر دا به هر چا ته رسیږي دا به محدود نه دا په یو مقام په یو کرسی په یو موقف په یو دنده پورې د دولتي تړاو نه لري خانه مهاغه علما چې تر اوسه پورې ځانته مایوسی احساس ولا د یو طرف او بل طرف سره نو ولاړ په بیلابیل ملحوظاتو باندې زه فکر کوم هغه به د دې نه ملاتړ کوي
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه د سویل ختیځ زون علما کرامو یو دولس مدهی پریکړلیک هم صادر کړی په دې پریکړلیک کې د شاوخوا 1500 علما او پاستزولی ایمز لاسلیکونه سوي دي او څو ورځې وړاندې غونډه کړې و په دې پریکړلیک کې و ماده 10 راځي سلورم ماده د جنوب زون علما په دولت او طالبانو دواړو باندې غږ کوي چې د خپل اختلافاتو د حل لپاره د اسلام د سپیڅلي دین لارښوونو ته غاړه کیږي د دیني علماو د ملت خیرخوا مشرانو منځګړیتوب لري د خبرو لپاره د وخت او ځای پټاکلو کې مرسته وکړي نو پریکړلیک دولس ماده یې ده نو موږ دولس واړه ماده نسل وسله د ټول پریکړلیک نوم ده خبر راوخیستل او موږ هیلام ده چې افغانستان سوکاله او آباد وسی مننه کوم آباد
باور د چې رښتیا بشي تمره می باور د چې رښتیا بشي مجاړا 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 زړګیا خیر دې را بشي را بشي مجاړا زړګیا خیر دې را بشي تمره می باور د چې رښتیا بشي تمره می باور د چې رښتیا بشي مجاړا 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 زړګیا خیر دې را بشي را بشي مجاړا زړګیا خیر دې را بشي تمره می باور د چې رښتیا بشي